روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه په هرو زرو زیږونونو کې 44 ماشومان له منځه ځي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه میرمن د میندواری یا زیږون له کبله مري. که څه هم پخوانیو کلونو ته په پام ملګري ملتونه وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولي. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکي هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی: 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بله شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم استودیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای سئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو 24 ساعته خبرونې لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. دغه راز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خبرونې لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې. انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. گچ اوس دا امر راټیټ شوی دی، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هېواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره به که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور غرشین تاسو لږ ذره ستړي معلومېږي، لږ ذره خیر دم واخلئ. زه به اورېدونکو ته د تماس شمېرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندواری پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 420 112 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده 00 420 112 پنځه څلوېښت 01. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو او ری روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړې شوې چې څنګه د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي، او په دې برخه کې ملګری ملتونه د روختیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلې غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله ده، سټوډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او مرزي لګ دې ته تم چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې سلر وي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه لودین صاحب، په دې مورد باید ووایو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نرس قابله شته، او په څنګ کې نور داسې پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي، یا اف ایچ ایچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې، چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې، او په هغه کلو کې د هر یوې دپاره د یون ایف پی او د بعضې نورو بین المللي ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دوی په خپلو کلو او بانډو کې فلیر ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسیلیټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي، او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلاً دپاره موږ قابلې کلینیکونو کې لرو، په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې دا سیدانو، بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې یوه مېندواره مېرمنه یا هم هغه مېرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نوري ناروغي د دې لامل کیږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي، او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینې کې درې عمده نقشونه، درې برخې ډېر عمده رول لري، چې یو په کورنۍ کې د شیزان میکر یا تصمیم نیونکی دی. زمونږ اکثره خلک اوس هم هغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي، څه دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته، او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل ته ورځي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په اف ایچ ایچونو باندې کار وشي، او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دی ته جوړ شي چې دی حداقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته یې موږ غرنۍ جغرافیه لرو، او دا مړینه اکثره په هغه ولایاتو کې دي چې هغه غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري، چې د لارې لریواله حداقل د کلینیکونو سره د دوی فاصله په بعض مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده، او دوی هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري، یا دا د چې رسیږي ډیر وخت په لارې کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تیری، یا مشکل ورته پیدا شوی. او دریم مشکل دا ده چې په هیلت فسیلیټیانو کې بعضي طبي وسایلو یا بعضي داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلې رامنځته کېږي. د مثال په ډول درته وایم، که چېرته زمونږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري، او دوی ضرورت پیدا کړي چې دوی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپل ریفر یو مشکل لري، ځکه خلک هم د اقتصادي نظره، هم د ترانسپورټیشن د نظره، هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نه شو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زمونږ قابلې کمې دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کمه سویه هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامل دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دي ته تن کې دي ټول، چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د زیږون په دوره کې، د زیږون نه وروسته دوره کې، د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي، مراجعه وکړي، او د یو صحي کارمند د نظر لاندې.
بله تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون پلان ترسره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یا دا چې له صحي پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلوېښت میاشتې کم شیدې ورکړي، بې پلانه ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم داسې څه پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل له طبي پلوه وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
مو نودین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی، او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، میندو ته مشوره ورکي، حتی میندې دې ته واسه یې راهنمایي کې چې هغه د مور د شیدو نه ماشومانو ته استفاده وکړي، چې دا دوه ګټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحي د نظره د هغه صحت هم تضمینیږي. ولې بدبختانه یو دې څنګه کې یو بل مهمه موضوع ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي، چې دای د اکثره میندې د اتلس کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي، او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم میندې د امیدوارۍ یا د حمل اخستلو دغه پیری ده دوره تیری، چې حتی میندې د څلوېښت کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زموږ قابلیت د دې توانمندي لري او دوی په خپل کاري سکوپ کې یا په خپل کاري احتیاط کار کې دوی دا دغه لري چې میندو ته راهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او هم میندې د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي، دا فاصله ایجاد کړي او مخنیوی وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړي مشوره ورکړي، هغه میندې چې مثلا موږ ستاسو غږونه اوري، دغه راډیو سوري ازادي راډیو په خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه دغه راډیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغه سې مسلو کې. ډاکټر صاحب، تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسی کولای، مثلا دغه موضوع ورته یو ډول آر او ننګ کاری وای، چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوئ ورته؟ مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزیږوي، نو حداقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په ناس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي؟ او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدای چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلرو، هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په داسې عمرونو کې وکړي چې هغه حداقل خپل په جسمي، فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظره د حمل اخستلو ته آماده وي. سنونه د اتلس نه کته نه. بل موضوع دا ده چې مند د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحي معاینات یا هغه ابتدایي ملاقات دی قابلیت سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو، لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیه باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي، باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپله امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوځي. بل موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري، باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي او حداقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حداقل هغه درې کلنه فاصله مراعت کړي، چې په هغې کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدا ده چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبود سره مخ کیږي او د ویته باید خپل طبي حالت ته راشي چې ترڅو به کولای شي بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خلاره ودی چې زمون خلک یو فاصله مراد کی په ولادتونو کې، بل دا چې د مور روغتیا نه ځان مطمئنه کی چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولی شي چې دوه پرلپسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري، ورکه چېرته نارینه په دې عرصه کې د موږ سره کومک ونه کړي او د میندو سره کومک ونه کړي، نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نور هم جګېږي. ځکه نارینه کولی شي چې موږ سره کومک وکړي، په طبي برخو کې مشورې واخلي، د طبي برخو نه معلومات ترلاسه کړي، او دغه معلومات وکولی شي چې د یوې مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بې سرپرستۍ نه هغه کې دا وساتي.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین. را سره اوسه اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو کولای شئ چې استودیو سره تماس ونیسئ. د استودیو د تماس شمیره ده 00422112601. په همدې شمیره کې واتس اپ هم شته، بل شمیره درته اعلانوم 00422112501. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو شي، موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بلې لودین سازما، سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار ته او د درنې خور ته سلامونه وړاندې کوم. پښتونیم د جلزجان،
سلام علیکم. ستړي مشي، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندوارۍ پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلې ماشومان له منځه ځي.
دا خو ډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب. زه غواړم چې دوی د کې پر دا موضوع باندې تم شم او موږ هم دا خبرو سره سروکار دی، ولې موږ د رسنیو سره علاقه لرو، سای سره علاقه لرو. دا ډیره پیچلې موضوع ده. خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې ما به انترایزي، دا خو دوه درې څلور علت لري. یو خدای علت چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایت وي، نارینه چې کوم کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایي چې ما ښځې حمل اخیستې دي. یا په کوراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواښ او د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 پر سره ګډي. نو او بل خبره دا ده چې اقتصادي فقر او اوشتر شدل دي. خلک نشي کولای چې خپل شزي په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل چې عمل واخی واسي کلینیک ته ورسي. بل خبره دا ده چې اکثر مندې په سوی تغذیه اخته دي. نو چې مور په سوی تغذیه اخته وي، ډېره معلومه ده چې ماشوم هم په سوی تغذیه اخته کیږي، تولد چې کنه شي تولد. او بل خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په کوراو قصباتو کې، هغه مؤثر دواوي چې باید هلته په کلینیک کې موجود وي، هغه نشته. دا موږ خور وویل چې کلینیکونه لري دي. بلې، او کلینیکونه لري دي په کوراو قصباتو کې، خو نشته و نشته په مرکز کې. هم دا چې دوا وینسته چې دا دوا و دغه ماشومانو ته، یا د ماشوم مور ته ورکول شي. او بل خبره دا ده، لودین صاحب، موږ د کفایتو یو په وخت کې د حمل یا پیشتر حمل دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي، هغه خپل په شهان نه پوهیږي، خپل د میړه په قدر هم نه پوهیږي، او خپل په حمل هم نه پوهیږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي، نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتیږي. او بل دا ده چې مؤثر دواوی نه سروږي. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم. که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي، که یو شپخانې ته ځي، مفت دوا خو قطعا نه ورکول کیږي. نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نشي. مفت دوا نشته، دا دوا په پیسو ورکول کیږي. یو سیرو میرو یو پیسکاری ده کومه حسابه نو دین سزا کې قطر ته وایم، نه د چا ماشخوره یم، نه د چا دغه شی نه ورکول کیږي. او کدا سی چې په شبخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي، خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفت ده. کله شخصي قابلو ته بوتله، د زوی پر سر باندې 3000 دیني اخی، د لور پر سر باندې 2000 دیني اخی، او بیا خلک درنه شکی. او بل دا ده چې موږ کابلوته او روزلسو کابلوته موږ ضرورت لرو. نو دغه روزلسو کابلي که موږ تعلیم او تربیت اجازه ورنکو اوس یو نروزو نو دا قابلیت خو د بینې برابر بنو اخیست څنګه کیش.
بله او قاری صاحب کومه پوښتنه خو نه لري مېرمن هیله غرشینه؟
یو پوښتنه مې ستاسو د درنې مېلمنې سره درلوده، د جمهوریت په وخت کې خو دغه د آګاهي د ایس ټیمونه وه چې په قراو قصباتو کې خلقو ته آګاهي ورکول، اوس دغه ټیمونه سته که نهشته؟ اوس دغه د آګاهي د ایس سطح په کومه سطح باندې ده؟ پخوا به خلکو کمپین کوي، رضاکاران به وه، د آګاهي د ایس ټیمونه به وه، وګر چې دا زموږ د علماو مسؤلیت دی، خو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نظر و هغه چې د جمهوریت وکلو ته اوس دغه ټیمونه څنګه دي، دا د آګاهي د ایس مسله څنګه ده؟
بله کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه له تفسیرې نه مو مننه او د غرض د پښتنې نه مو مننه. میرمن هیلې غرشین حتما ساسو پښتنه اوریدلې ده او نظر مو هم اوریدلې. میرمن غرشین مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ته څه وایي اول په تفسیرو باندې لاند تم سي د قاری صاحب پښتون هم فکر کوم ښه سپارښتنې درلودې، هماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابېزه ونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کوري ودان وطن په چیرته زمونږ څنګه علما دغه څه ودرېږي او دغه څه په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته آگاهي دی ورکي، نو تاسو په دې متيقنه شئ چې زمونږ خلک د تیر په پرتله ډېر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې دا کومې خبرې چې دوی وکړلې همدغه مسایل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه جګه یا د ماشومانو د مړینې کچه جګه. په دې قسمت کې مننه کوو. په هغه قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دی کله د شخصي قابلیت معاینه خانو ته ځي یا دغه ته اول باید د کاري جواز وګوري چې دوی د قوانین صحیح وبرداسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کړي. دا د دوی حکومت دی چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا د آگاهي دهي ټیمونه دغه دي ده فعال دي او هغې خپل کارونه هماغه صحیح پوستې دي، هماغه صحیح کارکوونکي سي ایچ ډبلیو ورته موږ ویل دا ټول دغه دي ده شته دی کار کوي. لږ څه کار کې بیا مشکل په دې راغلی چې ځینې مشکلات شته دی په داخل د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ ذره تاخیر راوستي، ولې اوس کار په دې روان دی چې موږ د دې په یوځ باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا ده چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا ورکړي ده، دا معلومات ورکي او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډېر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړي شي، چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
د کور ودان. ډیره مننه میرمن غرشین، ښې مسلې ته مو اشاره وکړله. دغه د نرس قابلو موجودیت یا په پوره شمېر کې په کافي اندازه د نرس قابلو موجودیت هغه څه دی چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید په کړی او ویلي دي چې که چېرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلې موجودې وي نو د مور او ماشوم مړینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې دا مهال په افغانستان کې نرس قابلې شته په کافي اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوئ چې دا مهال که څه هم دغه دمګو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده، خدای چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسلې ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو، فکر کوم دغه د اوسنیو نرس قابلو شمیر هم ورو ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نورو مصروفیتونو پسې ځي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلو شمیر هم راکم شي که وضعیت دغه سي وي چې نجونې له دولسمه ټولګیو نه پورته، له شپږم ټولګیو نه پورته زده کړې نشي کولی. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلو شوراګانو، د قابلو او نرسانو شورا ته دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده او تاسو له طالبانو سره، له چارواکو سره یې داسې کوم وخت لیده کاته کړي دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خدای اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي. که دغه قابلیت فعلا لرو موږ د فعلا دپاره بساینه کوي، هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي،
ځکه نوې ولادتونه را پیدا کیږي، نوې نجونې بلوغ ته رسیږي، د مورولۍ سن ته رسیږي، یعنی څومره چې نفوس ډیریږي هماغومره ضرورت هم دغه کیږي، دا ډیریږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو، شاید د نفس قابلو د کمبود سره یا د قابلو او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو، نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو د مړینې په کې جګې د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د دغه زمينه مساعده کو، ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چی چې دا غیره په غیره گزاره وشي، ولې دا درته زه په قاطعیت ویم چې د قابلیت او د نرس نه په غیره گزاره نه کیږي، ځکه په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې دای ته وایي بک بون، یعنی دا د هیلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا هډوکی دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی، دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېریږي، او څومره چې نفوس ډېریږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي، په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري دا مهال په طبي برخه کې. تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالت کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطنداران وړتیا هم کمه وای، دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. اما اوس که دغه وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې لاره چې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي، اوریدونکو ته به نوبت ورکو، اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګیه مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای نه مالی کني ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته مهرباني خبرې وکړي. غږ مرزي فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثباته وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي، د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونه کې عادي زیګون عملیات ته اړي، د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوي چې دغه یو څه تاریخ دی، اهم ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لري حتما به داسې شکایتونه که چیرته رښتیا وي درته رسیږي، او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې رسنۍ زیاتې شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پېښې ډېرې کیږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیګون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي، موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته، او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته،
ولی تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوې یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي شاید وشي شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې مونږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په ناس کې پاتې وو یا مړ یا ژوندی، د مور سره به ښخېده، ته به هغه کېده به. ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمون قابلې چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته، ځکه سزارین یا عملیات د قابلې د کاري سکوپ نه دی، هغه باید متخصص د نسایي ولادي دی هغه کېده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي، دلته دا اختلافات پیژندل کېږي او مخکې د دې نه چې وي مور یا ماشوم ته ضرر ورسول کېږي، دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکول شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد د ولادتونو ډېر شوی، عملیاتونو ډېر شوی دی، هماغه چې نفوس ډېر شوی دی، دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروارۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه رو چې د پنځلس کلن نه تر دوه پنځوس کلنه چې حساب کړي تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بله دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي. هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغه کې ځي، یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې تاسو تبصره کوي دوه اوریدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلی، دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاد کړی دا، یو اوریدونکو په واتس اپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه د دغه اوریدونکو نمونه ځکه نه اخلم چې ممکن خنه وي، ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابت نه شي خبره چې هغه
لودین صاحب یو موضوع به وي. زه د اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل مترنټی کیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته یا یو صحي مرکز ته، دی حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي، ځان ښه پوه کړي، پس هغې نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي، د آمادګي ونیسي. د دې یو حق دی، دی اول ځان پوه کړي چې دلیل د عملیاتو نه څه شی دی، که بیا چېرته کولی شو دی کوم مشکل درلودو یا دی دغه درلودو. زمونږ ډېرې داسې ادارې لرو چې دی کولی شي هغه ادارو ته، مثلا کمیسیون د رسیدګۍ د تخلفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د څارنوالۍ لویه څارنوالۍ هغه کلیدي ارګانونه په هغې کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی، دی کولی شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو دغه رسیدګۍ وشي.
و مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه، وستا تاسو مثلا راغلی د تبابات لپاره مو دغه مسلک ویل چې د دې جواب نه کوي چې یو کاست د پیسو لپاره یو کاست مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي سره لدی چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولای شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام صدا شایم، د مثلا په افغانستان کې لږ زراعه ده، وای کچیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ تر اخیستل کیږي، او کچیرته زوی زیږي بیا نو 4500 یا حد اقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي، زر یا 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دی، اما کله چې کلی والی ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دا غلطه هم ډاکټران هغه یا غ نرس قابلیت یا غ شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د یوې افغانۍ د اخیستلو دغه ته لري ده حق نه لري په ټولو دولتي اداراتو کې، په دولتي کلینیکونو کې، او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیه ټاکلې ده، دی کولی شي چې دغه لاهیې مطابق خپل فیس ورکړي. دا چې هر څوک خپل سر فیس وټاکي، دغه خپل سر فیس ټاکلی نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره، ځکه مور یو رقم پروسه مخه ته وړي، یو رقم زیږون کوي، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې، که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دې کې هیڅ نوارق نشته، دی دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره ویلی شم، د ټول اوریدونکو ته د قابلو شورا د مسول په صفات باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي په هر ځای کې دای دغه څه تخلفي نه مونږ د پجریان ته واچي مونږ ډېر څه کولای شو چې د وزارت صحتامې سره په ماهنګۍ کې د مشکل ته دغه وکړو دا رسیدګي
وکړو. او تاسو د دې لپاره هلی غرشین څه پروسیجر لري په کلینیکونو کې د شکایتونو صندوقونه یا د سینور لارې چارې استاد ورساب شمیرې یا هم فیسبوک پانه چې د غوریدون کې چې کچیرته دغه څه زور زیاتای ورسره کیږي یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درورسوي.
منګه پټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه مشته ده شورا د نرسانو قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پانه هم لري او په څنګه کې د شورا نمبر دی چې زه به وروسته تاسو ته یو کولای شي وری کوي هڅو چې دغه مشکل البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې مونږ ورته رسیدګي کوو که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي رسیدګي وکړي.
بله کور ودان راځي دغه بحث ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدی چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي خصوصا په کلیوالي سیمو کې مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي یا کلینیک ته ولسوالۍ ته یا د ولایت مرکز ته نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري زده کړې نه وکړي مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت ته مراجعه کیږي اگر غواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي خصوصا هغه مایندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیږونی وي او یا مثلا هغه مایند چې لمخکې نه ځینی مزمن ناروغي ولري یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اختوي او فکر کوي دغه پدیده هم ستاسو په نظر پاتې ده په کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بخي مراجعه نه کوي دغه یو نارمل پروسه بولي وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیال په وسیله په کومک باندې یا هم د یوې کلیوالي قابلیت یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي دغه پروسه مخ ته لاړه سي.
مننه لوتین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت تغذیه ده ټینګار کوي یعنی به یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده دوی بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته ده که چېرته دوی کور ته قابله هم بوزي قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس باندې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپېژني او وایي چې باید شفخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره مونږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحي مراکزو کې ولادت وکړي بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي داهې راولي نو هغه داهې بیا د علمي نظره نشي کولی چې مونږ ته تشخیص کړي ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې مونږ به په یقین شو چې وو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي مراجعه
وکړه. بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلان وم یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی دای بر وخت بیا نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت تاسو سره په تماس کیم.
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي تاسو زموږه موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ کومه پختنه هم لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورلو لپاره په تراپی سیمو کې اما په هوای ډیر سي د دوی لپاره باید اما په هوای ورکول سي او د دې ترڅنګ باید د نجونو شونځي خلاص سي که وزارت وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالی کې دا سی سی کلینیک نسته چالتہ او څوک مریض ورورسي او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروړي او هغه سیاتمندی سره دنیا ته راسی او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت لسوالی څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات لرم یعنی که فیصدی درته وایم لس فیصد شل فیصد پورې د مړینې لامل کیږي. په وخت سره رسیدګي نه کیږي، هغه مور او ماشوم چې مینځ ته راوړي هغه تر روختنه پورې نه رسول کیږي. لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روختون ورته فعاله کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډ خپل ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی یو د نجونو ښوونځی باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر دی د موضوع په مربوطه.
ډېره مننه، سلامت
او پوښتنه مې دا
مهرباني
و پوښتنه مې دا پښتنه مې دا ده که په دې اړه مېلمانه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځی تړل کېدل دا په دې معنا دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانی کمیږي، مثلا د قابلې نه پیدا کیږي او رسیدګي نه کوي، نو په مرکز کې نه پیدا کیږي. سوالې ته به څنګه رسیدګي وکړي؟ په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلې ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي. دولت ته څه پکار دی؟ په دې اړه نورم د مېلمانه نظر ورکړي. دا بلاشه
او کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډیره مننه چې خپل تفسیر مو وکړه، د خپل سپارښتنې مو وکړه، زمونږ کې مو پوښتنه هم وکړه. فکر کوم د پوښتنې جواب مو هم ډیر معلوم دی. همغه دا یو خبره چې خوندې بیر تخلاصې پانتونه دی بیر تخلاصې په حال مېرمن هلې غرشین ته به مایک ورکم. مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته؟
مننه مدین صاحب، سیفل ورونه کورې ودان مننه کوم. زه یو شی باید ویم چې موږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړې دي. خپله د زابل د ولایت نجونې دي خپله تربیه کړې دي د زابل ولایت لپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت ته د کار زمینه مساعده کوي او په دې باندې اعتبار وکړي. ولو که قابله په خپل کور کې هم یو مور ګوري وي، مور ته براقبتونه رسي، هغه قابله ده، هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخیستي دي چې مخه ته ځي. دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ګرونه وایي چې عامه پوهاوی. زه دا ورور لین کټ شو چې زه دې پوښتنه وکړم چې تاسو چې اوس د ازادۍ د رادونه څه واورېدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شي، نو څومره تاخد کوئ چې دا پوهاوی به خپلو فامیلونو ته ورسوي؟ ګورې زمونږ هر ورور که د جمعه په ممبر باندې ناست مولوی صاحب دی، که د په یو کلي په دیره کې ناست سپین ږیری دی، که په یو مجلس کې ناست دی، که په یو ټولنه کې سره کښېني، په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، دوی څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنۍ لارې دي چې موږ دې ته رسوي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسوي. په یو کلي کې به لس نفرو ته ورسوي، ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لسو ته دغه ورسوي، د عامه پوهاوی ورسوي.
مېرمن غرشین، د مېرمن په بخښنه سره د اوریدونکي سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم و. هغه وویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې، آیا وای دا یو نښه نښانه ده چې په آینده کې به مثلا که نرس قابلې کمیږي او د مور او ماشوم ژوند به لا هم د خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته ته اندېښنه مخکې وښودل، سو همداسې ده. فکر کوم تاسو هم څه وایئ؟
همداسې و. په دې مورد باندې مخکې موږ او تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یوازې دا چې د میندو د مړینې کچه شاید ډېره شي، نفوس ډېریږي، ضرورت ډېر لیدل کیږي. نو په پلانډ الفاظو کې به وایو چې دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانېږي چې د جونو لپاره زمينه د تحصیل برابره کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ په ورانه لاړ شي.
کور مو ودان را سره وسی، موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00422112401. بل شمیره ده 00422112501. بحث ته تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 20 201.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ: 00 420 21 201. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګی د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلۍ غرشین بحث کې را سره ده. میرمن غرشین، راځئ د خپرونې لږې شیبې پاتې دي، لږ په دې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دي او له بده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې دی چې نارینه یې وکړي، ښځې هغو کارو ته اوږه ورکوي. مثلا پخلی دی، واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي. چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي، فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دې ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه، بلکې په نور عادي ژوند کې هم میند ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږیدل په درېو اولو میاشتو کې یا په درېو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سختیا د منځه تللو، خونډېزګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې یوې مور ته کولی شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یوه ډېره اساسه دوره ده، او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده. په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي، او هغې ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغې ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ده توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کېږي. چې زه کولی شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچي دانې راخویدل، د مثانې راخویدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه تبصر کېږي راوړي، همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسي ضرر ورسي. په دې ارثه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټول ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو ورو راټولو، پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوې شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیاته وي، نور لاندې وجود مثلا کمزوري وي، اما د سر اندازه غټه وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورماله بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوې شکل ولادت، د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغه سم مراد سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسی، او کنه ځینې محیط زیستی عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېیمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. وازنه عامل چې ټپ مشخص کړي د فولیک اسید کمبود دی د میندو هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی د ماشومان سر ورکوټ دی د ملا تیر سوری دی مثلا شونډې دغه شوي دي د شکېدلي دي کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري دا هم کیدای شي چې د غذایي موادو د کمبود د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري او بله دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې څه شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی دا باید وخوري دا باید ونه خوري سمه تغذیه نه کېږي میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه ویټامینونه شحمونه منرالونه کافی اندازه اوبه همدارقه فایبرونه دا ټول هر څه موجود دي یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا مایوب ماشوم دنیا ته
راوړي. لکه زره هم دلته دغه خوړو موضوع تاسو یاد کړ په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته یا هغه میرمن چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي دوی ته د کافی مایات لپاره چې وجود کافی مایات لري ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې د شیدو لپاره د ماشوم ته انتقالي نو وجود فکر کوم ارتیا یو په دوکیږي او کله ناکله مایند په دې کار کې سره مصروف شي ځان هم تری ویر وي ماشوم هم تری ویر وي د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت ده چې دوی متواتره یخې اوبه وسخي یا مثلا چای وسخي یا مثلا سوپ او شوروان استفاده وکړي دغه راس میندوار میرمنې او چې دی ورکوونکې میرمنې دوی ته د خوړو لپاره وساسو توصیه او سپارښتنه بسوي.
مهمه موضوع ده لودین صاحب د کوم موضوع ته تغذیه شو منګ مند ته اکثره توصیه دا کو چې د هغه مند چې امیدوار دي هغه مند چې شو دی ورته د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخت اضافه غذا وخوري. منګ دې ته نو یو چې د بازار نه ډیر قیمته شی واخلې وي خو په کور کې دی ک دال لري ک نه خط لري ک دغه لري نسک لري یا داس لري سویا وریجی ترکاری هدا خپل په یو کور کې خو دا بنګړې او بانجان دا شی نډیر پیدا کی مند باید اضافه ډوډۍ وخوري د نور د دغه نه د نور فامیل د غړو نه بل دا چې مند باید مایات لکه سوپ لکه یخنی کورواله که دا شین ترکاری خورو هدي دا تیارې کې وخوري په ورځ کې هدا اقل مند باید اتونه تر 200 ګلاس اوبو وسکي. چای ډیر نه توصیه کوم د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه قاعده لکه ځان راولي یا کمواله راولي نو باندې خاطر باندې مور باید دغه مایا ډیر وخت په خصوص تازه ترکاری او تازه میوه چې دا وخت ښه فصل دی افغانستان ټول ولایتونه یو تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله کور
ودان مند باید دوامدار دا وخت له خپل غذا ته ډیره توجه وکړي.
په دې لچ دغه سپارښتنې مو چې وکړلې دغه د پلرونو مایند تر غوګونو ورسېدلې وي دوی عملی کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسی. د خبرونې فقط د پای شي بي دي کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه غواړئ چې مایند پلرون ته ورسوي مهرباني بیا بس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب مننه. فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم مایند ته پلرون ته ټول فامیلونو ته چې نونو ته حتی د ماشوم ټوپ په دوره کې ډیره توجه وکړي چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نشي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول مند باید د امیدوارۍ په دوره کې حد اقل څلور ورځې د یوې قابلې سره ولري چې تر څو د مند د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې مند باید حتمی ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې چې هغه ته من قابلیت وي یا ډاکټر یا قابلیت چې دا باید تلته وکړي د زیږون وکړي او په څنګ کې باید زمونږ ورونه هم دې ته توجه وکړي چې امیدوارۍ بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله
عوام خلک باید عوام په هغه کې من سره خبري او مشوره شریک شي ځکه دا زمونږ یوازې مسؤلیت نه دی نه د وزارت څخه تامه مسؤلیت ته چم په هغه کې هر څوک چې پوي کې باید بل نفر پوکي
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخاوني وسره.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسې اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لتاسو نه مننه. لخپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلیت د شورا د اجرایوي مسولې هلې غرشین نه مننه. له رادیو غانو مخوري پراتون کې سات کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسې دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان سمرا او زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا سم د پی خبر دی انتو آیا چشوی زور ورا د حجری یاران دی مانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو
دوی ترشاو پاتن کی هم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی هم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی هم پما پسے انڈی والا